کې دغه لوبډله چې خزه لیدلې وه له لوبو وتله، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره میدان ته وځي.
داو نجیب عامر چې تاسو د خبرو لنډیز وړاندې کوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداریې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورسپانه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې، او د هغې وروستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګنی نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکیورټي ګارډ به پاتې شو. اداریه وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستاسو دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي، او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورسپانه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده، او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي، او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي، او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي، نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان بیا د سزانه بچی. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دویمې ډلې سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په صلاح دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولی، او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي، او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غوږیستې. هندي انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزي اډې د برید پر مسله د پاکستاني او هندي چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسلوي ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیاب عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون باچا ورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجوده خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي، او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلی او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلې دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پانی ولی کنوای د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړ ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځانته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پښې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سر په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یوه ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د شام په کړکې چیرې د هېواد ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، په پام کې لري چې د هوایي مدافعې د توغندیو او همداراز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې رپورټ د احمد تکل نو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه یې خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکېچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع وه. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوال لو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساو. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیا او ایران دواړه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په مسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د 30 جنگي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د 30 الوتکو د پیرودلو په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ، نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اردوونکو ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو، خو اوس ور رسېدلې د اونیزې خبرونې د مشال مرکه. او د نن ورځې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاکتابان سره په پښتو موسیقۍ خبرې کړې دي. لیاکتابان چې د بلوچستان سره تعلق لري، نوموړی وایي تیرو جنگونو او بدمدۍ موسیقۍ ته ډېر زیات تاوان رسولی دی او په ځانګړې توګه د پښتو موسیقۍ ته. دغه مرکه دا واری زموږ خبریال خدای نور ناصر چمتو کړی، راځي چې په ګرځو وښو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلي پښتونخوا پورې ستاسو د لسم کتاب په چاپولو باندې پکښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لمړنۍ پښتنه مې دا چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي.
ډیر مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیرو 30 کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در سو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو په پردیو هیوادو کې د بل نوکري کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورکېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او د خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار په سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی سلویش کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین ژواک لیکلی و، افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې ادبیات زیات و موسیقی نه وله. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلی دی، فنکار نمبرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخستې ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کومه راپیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، خو پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي، په کومو موضوعاتو مو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس باب اچولې دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخیستې دي، او دوی حصه دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې کوم په کومه نتیجه رسېدلی یم، په کومه پایله رسېدلی یم، او د موسیقي د وجې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړي دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوشش وکړي دی، چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوله صفحې رنګین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر صاحب، قدر ته وایست چې د پښتو موسیقي ریښې یا تاریخ له کومه ځایه را شروع شوی دی، له کومه ځایه داسې وخت معلوم دی تاسو ته څېړنو مطابق؟ کنه
له موږ سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان په روا کې یو انځور پروت دی چې په هغه کې دوه سرودګورې پیغلې چنګ وایي او د دوی ګوتې چې دي په چنګ پرتې دي. دا لرغونی کوم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري. دغه رقم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د موږ سره داسې ډبرین انځورونه شته چې زموږ زاړه سازونه لکه شپېلې سو، هارمونیم سلو، او ډول سو، تمبل سو، دا کې لیدل کېږي په خاص دي. خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخستې ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدي مدنیت کې، په اوستایي مدنیت کې، بودایي سو، اسلامي سو، په غزنویانو کې، بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې، د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه وله، خوشحال بابا او موسیقي تصاد زشت درلودي، دا رقم په هوتکي دوره کې، د میرویس نیکه په دغه کې، احمد شاهي دوره کې، بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه وه، امیر حبیب الله خان چې ونیسي، د امیر امان الله خان پورې، دا ټول ظاهر شاه پورې، دا هغه پاتې چې دا دورې پرسیوی دي، بیا لس کاله ما راخیستې دي، لسیزې مې راخیستې دي، د 2015 پورې مې دا تاریخ ته در اخیستې دي. په دې کې زموږ ټول لر بر افغانستان، پاکستان، په هند کې چې کوم موسیقي و، د سوات په ریاست کې چې کوم وله، دغه بابونه ما راخیستې دي.
ډاکټر صاحبان صاحب تاسو د بیل بیل دورو ذکر وکړ، دا صورت ویلې چې تاسو دا کومه څېړنه کړې ده چې په کومه دوره کې ډېر زیات کار ورته سوی دی پښتو موسیقي پر مخ تللې ده، چې موږ ښه دوره ورته ویلې سو چا ته کومه دوره ته ویل؟
د محمد زی دوره چې ده په افغانستان کې د کال 1340 څخه پیل کیږي، نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان کښېښوله، خو په دې بعد چې کوم امیر شېر علي خان راغلی ده د پښتو موسیقي افغاني موسیقي دپاره لومړی ګام دا واخیستی چې د لوی هند څخه یې ښه ښه سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستلو او په کابل کې یې آباد کړو، او د کوچای خرافات په نامه یوه کوڅه باقاعده دې ته ځانګړې سوه. د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورکړه، دومره خلک یې وروزلو چې زه په خپله دا ګڼمه چې د پښتو موسیقي بنیاد هلته کښېښول سو.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم ځینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي له لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي له لارې کیږي، خو خپله په پښتنو کې که موږ وګورو کنه داسې یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته، موسیقارانو ته، سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي. دا د دې لامل څه دی، وجه څه شي کېدلی؟
پښتانه په موسیقي بېخي ډېر مین دي. د کشنی د پیدایش څه ونیسي، د زوکړې څه ونیسي، د ژوند چې کوم ټول دغه دي، کوزده سوه، واده سوه، د خوشحالۍ ورځې سوې، په دې کې پښتانه موسیقي اتڼونه کوي، سندرې وایي، که ښځې دي که سړیان دي، زموږ ودونه بې دغه نه دي. زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډېره ویل کېږي، او ډېره تاریخي ناره ده چې وایي بابولال په ودو کې هم به ډول هم به سرنا وي، دا رواج په پښتنو کې. نو داسې وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راسي هر پښتون خوښوي. زموږ داسې میلې وې، فرض که ما خپله په کوټه ښار کې لیدلی دي چې د ښځو میلې به کېدې، دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا به وه، د اختر د دویمې سې د غرمې سې د مازدیګر پورې د ښځو میلې به وې، اتڼونه به و، دریاوې به ویل کېدې، د دوی قانونه به و، او یو نارینه نږدې نه سو ورتلی. دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي چې د موسم له لحاظه، د اخترانو له لحاظه. د کندهار میلې که زه راواخم، په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وې، د سړیانو د جلا وې، د سپینږیرو د جلا وې، د سنیانو د به جلا وې، د شیګانو، د عیسایانو، د سیکانو میلې بلا کېدې. د هغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی، زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغېز لري چې موږ سترګې نه سو پټوي. ها، پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري؟ هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې، موږ به یا جتانو ته ویل، یا به مډمانو ته ویل، هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو. نو موږ موسیقي خوښوله، دوی مې نه خوښوله، لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو، لکه ګلزار عالم سلو، سردار علي ټکر سلو، هارون باچا سو، کرن خان سو، همایون سو، ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو، وایي د سکزی سو، نو دا کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی. اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم، د هارون باچا سره وکړم، د ګلزار سره. نو دا شعور چې دی دا په علم راځي، په پوهنه راځي. پښتانه په موسیقي مین دي، اوس په سندرغاړو هم مین دي. کم زوړ کنسپټ هغه اوس په ختمېدو دی، ختم سوی لا نه دی.
ډاکټر صاحب، د پښتو موسیقي مکتبونو ته برا تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی، اول که در اوسه چې څومره مکتبونه دي، او په دې مکتبونو کې کوم کوم کار سوی دی؟
محمد دین شواک چې څه وخت د پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکئ، نو د صرف د څلورو مکتبو ذکر کې وکړئ چې په هغه کې د جلال آباد، د لوګر، د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل و. لیکن بدقسمتي دا و چې په هغه کې په افغانستان کې دی د افغانستان اوسیدونکي و، او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کوي چې کوم څه زموږ ریښې راوځي. نو ما چې کوم دغه کړی څلور سندریز مکتب هغه و، لکه د لوګر د و، د پکتیا د و، جلال آباد و، کندهار و، د کابل، بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه فوم نه ځیناخې، د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی، او د
پېښور
سره تړلې دی، او د کوټي سندریز مکتب. دا ته مکتبونه ما راخستې دي، او په دې مې کار کړی دی.
تاسو څنګه کار پرې کړی دی؟ څه څه مو راخستې دي په دې مکتبو؟
د هر سندریز مکتب خپلې ځانګړنې وي. ما اول د دوی جغرافیه را خسته دي چې دا جغرافیه د دوی څه ده، بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی را خسته دي، او بیا د دوی سندرغاړي مې را خسته دي، بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کېږي. فرض یې که د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی، هغه غرییزه علاقه ده، هلته چې دي اول ډولونه وو، دوی به اتڼونه کول. تر اوسه پورې هغه ډولونه چې دي، بیا د دوی په موسیقي رالو، هغه اتڼونه اوس هم دغه
مشهوره
دي، که د ګلزمان سره واخې، د حیات ګردیزي پورې راواخې، عبدالله مکر سره را واخی یا تور په کیدی بند یا بند په بند وتلې ده تک شایسته سره دا ګد کم راغلی د دوی د موسیقي چې د پاتن ولاړه ده بیا کوم پښوت سندریز مکتب لراسو پښوت سندریز مکتب چې دی د دې اغیز چې دی پر فلمي موسیقي هم سوې دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوې دی دلته چې کوم کورنۍ دی ترنې درنې کورنۍ دی د کوم ځای سره شعر اخیستې دی په دې خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو داسې د خپل لغه دی د سوات سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د دې سره تړلې دی نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدانې غواړي دا داسې نه دی چې دغه کړی دی ما یو مختصره خاکه دغه کړی د دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دي د هغو سندرې چې کمې دي او کم سازو سره ویل شوي دي او کومې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي پخوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه هم موسیقي کرار کرار د دا مکتبو د هغې سره اوځي اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستی دی هغه دغه دی مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریشه لري د پېښور زموږ د ریشې لري دا نور په یو بل کې سره ګډ وډ دي
او که راشو د کوټې مکتب ته د کوټې په مکتب کې مو څه شي راخیستی دی
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټولې پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درېیمې څه چې ده ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندي سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د شپنځي ویشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیستې دي په دې مرکو کې چې دي زموږ چې کومې میلې وې په هغه موږ غېدلي یو چې زموږ کوم سندرغاړي ژوندي نه دي هغه مې راخیستې دي او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېز و هغه مې راخیستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره راغله چې افغانان کوټې ته رالو پېښور ته رالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړي دي د پنځه ویشتو دغه مرکو سره سره بیا ما لږ ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې ده په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه کله چې یو نیم کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي افغانان هجرت کوي دې خواته راوړي د ډیورنډ کرښې دلته په کوټه کې ما لیدله چې ډېر لوی لوی استادان د موسیقۍ دلته اوسېده زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې په دې شل کال په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه یې وکړه کنه
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی استاد ګل زمان رالی حیات ګرځېزی رالی استاد اما خان کرباغي کورنۍ ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو خو بد قسمتي دا وله چې موږ سره نه داسې څانګې ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې او نه داسې ادارې وې سره شخصي خلکو کې څه ګټه کړې لکه زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقع بالکل د لاسه ورکړه
اگر سره پېښور نه پخې
پېښور نه د دوی غریبان سره ډېر دغه کېدو ها په ولسی کچه د زموږ خلکو دوی ته ډېر مینه ورکړه زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو نو هغه د اصطلاحي دوره وله چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه پېښور کې چې و د ریډیو ټلویزیون د لحاظه چې دي کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکړي هلته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه هغه ګټه موږ د دوی وانخستله
تاسو ذکر وکړئ چې له دې خلکو څخه موږ هغه څه کار چې ګواکې موږ اخیستی وای پښتنو د دې سیمه پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو هغه موږ وانخست دلته یو پښتنه دام کې ځکه چې دا کار د اکاډمۍ وو دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغه یو داسې ځای خلاص کړی وای خو بهر هغه ونسو اسی به پښتنه وکم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو کدلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی یا اکاډمیو آیا هغه پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی دا هغه کار د ډاډ وړ دی کنه
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت تر معلومو فرض یک په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هغ وخت سره و نغاره به سره و دج به کم کړلتلی اول به نغاره تکول کېدل ډول به وهل کېدی خلک به راوتو بیا به د جلسې او تکول په هغه وخت سټیج ډرامې وي په سټیج باندې سندري وهل کېدی دغه رقم په سهیلي پښتونخوا کې خانې شي چې بازه جلسه و ډول به و تن به هغه خلکو کار وکي لیکن په بدقسمتي سره چې د مادیت مش په ټولنه کې راغلي د سیاسي ګوندونو هم مش سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکړي په عوامي نېشنل پارټي په تیر ګورنمنت کې یو څو سندرغاړو ته سم مالک ومکور ورسوي لیکن کوم جوګورو صرف یو سندرغاړي ته دغه پولیس کے دے باقاعدہ ہر شہر کی باید حکومت دا موسیقی اکیڈمی جوڑی کی الت خلق راولی شین لک امیر شیر علی خان چھ ہند سرا وسولو نو چھ ہنرمندان تو استادان موجود ہوئی اگر بھی ازدہ کچھ تاسی داری نو چیر بزی ریڈیو ٹیلیویژن کی پمیاز کی وسندر یا کدوی ریکارڈ سے دغه کیجی البته افغانستان چونکہ حالات ډیر دغه ولو هغه وخت دغه نو اوس به په افغانستان کې د موسیقي د وجې لپاره کار لګیا دی لیکن په بدقسمتی سره لکه د ایم ایم ای په تیر گورنمنٹ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در رسولو د معاش غم سره رسولو نو دې حکومتو ته پکار دی چې د ازمش سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دای دارو کې ځای کې نوکریانی ورکي چې دوی د نسل غم خلاصي اقتصاد بدل بیا به دوی سي دوی به موسیقي ته او هنر ته توجه ورکړي دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی لپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او د سندرغاړو ته نوکری ورکړي غني زموږ دغه کم سندرغاړي به یو یو وژل کیږي یا به بعد ملکو له ځي انجیوګانو کې به کار کوي یا به په ریډیوګانو کې کار کوي خپل هنر به هم ځین پاتې وي وطن به هم ځین پاتې وي
ډاکټر صاحب د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و د دې سره نور کسان هم دغه کراتو چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په یې تړانې
پښتو موسیقي کې خلق دومره کار کړی دی دومره مجنازولي سندرغاړي لرو دومره لرو چې ویاړ پکولای شو خو چې ما کوم شپږ کسان په نامه کړی په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې لهین څخه یې د موسیقي استادان راوستل او د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کیږي دریم ریفیکشن واري ته چې پښتو موسیقي په پښتو اهنګونو واړوله سلرم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیګم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دی هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دي
ډاکټر لیاقت تابان صاحب د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده
موږ باید صرف خبرې ونه کړو عمل هم وکړو لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو نو یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګل یې ورکړي دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې ولا هغه په تباه کېدو ده د ریډیو لپاره په کارو چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو دوه دوه جوړ کړي وي چې یو په لایبرري کې خوندي وي یو د سټوډیو لپاره وي دوی دا سټوډیو والا راواخلي هلته به استعمالوي هغه به سره پریسلو پریسلو یا کله چې به یو بل انټرویو په هغې به ریکارډ کړله او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکېدو شوې داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سره اتریشت ارکسترا او اتریشت سازونه به غږېدلو هغه سندرې پوره کېدو دي د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته او دا انټرویو اندي د ما سره نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کم او دا اوازونه په پښتو